دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
محترم اوریدونکو السلام علیکم نن شنبه ته تاسو د امریکا غږ لمړی سهارنی پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د روسي او یوکران حکومتي مشران بل هفته په پاریس کې د یوکران په ختیځ کې د جنگ د ختمولو په غرض مذاکرات کوي د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د یوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی دواړه د خپل لومړي ملاقات لپاره فرانسې ته ځي د تیرو پنځو کلونو په موده کې د یوکران په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ملیشو حکومتي ځواکونو ترمنځ په خونړیو جنګو کې په خونړیو جګړو کې د عسکرو پولیسو ملکیانو په شمول د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي د قندز د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د جمعې په شپه د امام صاحب د ولسوالۍ پر امنیتي پوستو باندې طالبانو په برید کې د ملي پولیسو د یو قمندان په شمول نه پولیسان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي د قندز د امنیت قمندانۍ د ویان انعام الدین رحماني په وینا د حکومتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې یولس تنه طالبان هم وژل شوي دي له بلې خوا پنځه تنه طالبان د حکومتي سرجنو په وینا د شیارچی پولیسوالۍ کې د هوایي برید له امله وژل شوي دي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي خو طالبان لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د روان جنگ د مغولو په خاطر له طالبانو سره د بین الافغاني ډیالوګ او په خاصه توګه د تشدد د کمولو او بالاخره د اوربن لپاره د شرایطو د برابرول په دوحه کې غږیږي امریکایي مشران وایي کوشش کوي طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د امریکا او ناټو پوځونه په تدریج توګه له افغانستان نه راوباسي سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د خپل ځان د دفاع په خاطر د کانګرس د استازو په مجلس کې د قضایي کمیټې لخوا د موقع ورکولو وړاندیز د جمعې پر ورځ رد کړ او ټرمپ هم د دغه ګوند پر مشرانو غږ وکړ چې زر تر زره دې د هغه د عزل کولو محاکمه د سنا په مجلس کې پیل کړي او صبر دې نه کوي د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی د پنجشنبې په ورځ له ډیموکراتانو نه وغوښتل چې رسمن د ټرمپ د عزل کولو محاکمه پیل کړي ټرمپ د پیلوسی په اعلان باندې ملنډې وهلې او ویل هیله کوي چې د سنا مجلس چیرې چې دغه تحقیقات پیل کیږي او د جمهوري ګوند پکې اکثریت لري د به بې ګناه ثابت شي د جمعې په ورځ د امریکې د فلوریډا په ایالت کې د متحده ایالاتو د سمندري پوځ په یوې اډې کې د ټوپکوالا په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي حمله کوونکی چې د امریکایي چارواکو په وینا د سعودي عربستان د هوایي قواو یو افسر و پولیسو وویشته او وواژه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پرونی مرګانی حملې نه وروسته په مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان ورته تلیفون وکړ او خپله خواخوږي څرګنده کړې ده د سعودي د هوایي قواو ګڼ شمېر محصلین او افسران په دغه اکاډمۍ کې زده کړې کوي سبا د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د امریکا په هوایي ایالت کې واقع د سمندري پوځ د پیرل هاربر پر اډې باندې په همدغه ورځ په کال 1944 میلادي یا 1946 لمریز کې د دویم نړیوال جنگ په وروستیو وختونو کې د جاپان د هوایي بریدونو او یا اومه کلیزه لمانځلېږي په دغه هوایي حملو کې 2900 امریکایان وژل شوي وو د امریکا حکومت د ایران پر وی حکومتي ملیشه باندې د جمعې پر ورځ وروسته له هغې بندیزونه ولګول چې په سولهیزو احتجاج کوونکو باندې په ډزو تورن شوي دي پر ایراني ملیشو باندې په بېدرېغه توګه پر ملکیانو د ډزو تورن لګېدلي دي رپورټونه وایي چې د جمعې د ورځ په خونړۍ حمله کې 13 کسان وژل شوي دي عراقي ځواکونو چې ایراني ملاتړ کوي تر اوسه 400 نه زیات مظاهره کوونکي د بغداد په شمول په څو ښارونو کې د بیروزګارۍ او اداري فساد په ضد احتجاجونو په دوران کې ویشتلي او وژلي دي او د هند پولیسو په جنوبي ښار حیدرآباد کې هغه 4 کسان ویشتلي او وژلي دي چې 13 میاشتې د جنسي ترین وروسته د یوې 20 کلنې ویټرنری ډاکټرې په وژلو او د هغې د مړي د سوځولو په جرم نیول شوي وو د بشري حقوقو ډلو ویل چې بل محاکمې د پولیسو خوا په سړه وینې کې دغه کسانو د وژلو په باب باید سم تحقیقات وشي د پولیسو د اعلان نه وروسته په زرهاوو ښځې له ډېرې خوشحالۍ نه سړکونو ته راووتلې او د ملزمانو د وژلو تود هرکلی وکړ دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ.
د جمهوری ریاست یو کاندید ګلبدین حکمتیار وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي، نو باید یو موقت حکومت تر څارنې لاندې ټاکنې وسي. ارګ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو قوانین او اصول دې رعایت کړي. نور تفصیل د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
جمعې په ورځ په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت د ټیم پلویانو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمېرلو د بهیر سره د مخالفت او له دغه کمیسیون څخه د یو شمېر غوښتنو د مطرح کولو لپاره لاریون وکړ. د دغه لاریون وړاندې ګلبدین حکمتیار لاریون کوونکو ته په وینا کې د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون او افغان حکومت باندې د تلې په شپږمه ورځ د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د پراخه درغلیو تورونه پورې کړل او د ټاکنو له خپلواک کمیسیون یې وغوښتل چې له 2000 څخه د زیاتو د رایې اچونې په هغو محلونو کې چې بایومیټریک دستګاګانې ورکې شوي بیا یې له سره ټاکنې وشي. همداشان ښاغلي حکمتیار د ټولو نمایندانو د اسنادو په وړاندې د رایو د ټولو صندوقونو د بیا شمېرلو غوښتنه وکړه او هم یې د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د کول وروسته د پیالو د اعلان غوښتنه وکړه. ګلبدین حکمتیار دا وکړه چې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست ټاکنې به دوهم پړاو ته لاړې شي. هغه په دې صورت کې د یو موقت حکومت تر څارنې لاندې د بیا ټاکنو غوښتنه وکړه. حکمتیار وویل چې موقت حکومت جوړېدل د سولې داسو د بریالیتوب دپاره هم اړین دي.
هماغه لوري چې په دغو څلورو لسیزو کې په جګړو کې ښکېل ور دغه باید په خپلو منځونو کې مذاکرات پیل کړي. دا یوازې د پیل لپاره وروسته چې لازم توافقات وشول، د دوی ترمنځ مخکنۍ ستونزې او کړاوونه حل شول، بیا کېدای شي دې ته عمومیت ورکړی شي، داسې چې د نورو اقشارو استازي هم په مذاکراتو کې برخه واخلي. د ټولو لورو په دې توافق چې یو موقت حکومت چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي، دا د اوسني حکومت ځای ونیسي.
د سولې او اسلامي عدالت د ټیم لخوا د موقت حکومت د جوړېدو د غوښتنې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست د نمایندانو شورا هم د اشتراکي حکومت د جوړېدلو غوښتنه کړې وه. په کابل کې دغه لاریون تر څنګ نن د بامیان په مرکز کې هم د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم په سلګونو پلویانو لاریون کړی دی. په بامیان کې لاریون کوونکو د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې پیل یې دې یوازې د هغو رایو پر اساس چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي اعلان کړي. د افغانستان جمهوري ریاست پرته له دې چې د کوم نوماند نوم واخلي، د جمهوري ریاست له نمایندانو غوښتي د ټاکنو قوانین او قواعد دې مراد کړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د اتلس نوماندانو په خوښه غوره شوي. ښاغلي صدیقي ویلي چې په ټاکنو کې د افغان حکومت بېطرفه پاتې کېدو مسله نه یوازې چې دننه په افغانستان کې پرې اعتراف شوی، بلکې نړیوال ټولنې هم په ټاکنو کې د افغان حکومت بېطرفي تایید کړې ده. صدیق صدیقي ویلي د دې تر څنګ چې جمهور رئیس غني یو نوماند دی، د افغانستان جمهور رئیس هم دی او د دې اصولو او قواعد وړاندوینه د افغانستان په اساسي قانون کې شوې ده. همداشان صدیق صدیقي ویلي چې د جمهوري ریاست نوماندان د ټاکنو په بهیر کې نشي کولی د ټاکنو پایلې د خپلې شخصي علاقې او سلیقې له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست وایي چې که چیرې نوماندان واقعا اسناد او شواهد ولري، نو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره دې شریک کړي. ښاغلي حق پرست امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که کمیسیون د هر نوماند غوښتنې ومني، نو د اتلس نوماندانو غوښتنې به د دې سبب شي چې دا کمیسیون هیڅ وخت لومړنۍ پیالې اعلان نشي کړی.
بل په دا اوویشتو ولایتونو کې چې تفتیش او باشماري ترسره شوې ده، د ټولو سیاسي احزابو، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، د کاندیدانو، د ناظرینو په حضور مراجعه شوی ده و صندوق ته مراجعه شوی ده و بایومیټریک ماشین ته او هم با شماری شوی ده او هم تفتیش شوی ده. دغه دوی مرحله د پاک او ناپاک و رایو د تفکیک په برخه کې ډیر شم مؤثره تمام شوی او مؤثریت یې درلودي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې په ویش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. بیا ټاکنو ویانو د مخالفت لامل د رایو د بیا شمیرلو چارې لا هم د خنډ سره مخ
دي. تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په کابل کې یو شمیر خلکو د پاکستان سفارت مخې ته لاریون کړی او ویلي دي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا د پاکستان استخباراتو یا ISI وژلی دي. دوی افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتره تلو تورن کړی. په دې اړه ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د افغانستان د همبستګۍ ګوند پلویانو چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت مخ ته راټول شوي وو ادعا درلوده چې پر جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا برید د پاکستان سرګر ادارې ISI کړی. د حماسې په نوم د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړی او د نننۍ مظاهرې ګډونوالې امریکا غږ ته وویل ډاکټر ناکامورا د کونړ پر سیند د بند جوړولو نیت درلود، خو پاکستان نه غوښتل دغه اوبه له لاسه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل نننۍ لاریون ګډونوالو افغان حکومت هم د ډاکټر ناکامورا د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي انسټیټیوټ مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې د نڅرګندو وسلوالو له لورې په برید کې لومړی ټپي او څو ساعته وروسته یې سا ورکړه. پر هغه برید په پراخه کچه وغندل شو او د نوموړې له کورنۍ سره د خواخوږۍ په هدف په کابل او څو نورو ولایتونو کې شمې بلې شوې. په همدې مناسبت نن په خوست ښار کې د سبزی منډۍ څلور لارې د ولایتي ادارې له لورې د ډاکټر تیتسو ناکامورا په نوم ونومول شو. د خوست د ولي مرستیال عبدالوحید پټان وایي دا د جاپان له خلکو سره د افغانانو همدردي څرګندوي.
چون د دوی یادونه باید موږ په سینه کې تل یاد وساتو، نو دا چارې چې ته نن تاسو ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شوله، د دې چارې نومول یو پیغام خپل جاپانی ورونو ته دا موږ دا رسو چې موږ د دوی په غم کې سره شریکان یو، دا غم موږ خپل ګڼو او دوی ته ډاډګرینه ورته ورکوو. د ډاډګرینه یو پیغام دی دا.
د دې ولایت مدني فعال مر نیازی د ناکامورا کړي خدمتونه نه هیریدونکي وبلل. نیازی وویل چې هغه د ډیرو افغانانو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، خلک یې له لوږې او ناروغیو ژغورلی وو.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکوو چې د هیواد زرغونتیا ده.
نوم یې اختر ولی. د په باره کې باید حکومت روغه پلټنه وکړي. هر کله چې د قاتلین پیدو شول حکومت باید قانوني سزا ورکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه خبر ورکړ چې امنیتي ارګانونو ته یې د یاد برید عاملینو د نیولو سپارښتنه کړې. ډاکټر ناکامورا چې اصلا د جاپان و په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې د غوره خدمتونو له امله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ رسمان وویل چې د استازو مجلس دیموکراتان به له قدرت څخه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته عزل کولو د تورونو په مسودو کار پیل کړي. د عزل کولو پر سر مبارزه په داسې حال کې زیاته سوې ده چې دواړه خواوې عامه افکار له نږدې څاري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
دا استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی دغه تاریخي اعلان د هغو تورونو په اړه د مجلس تر څو استماعي غونډه وروسته وکړ چې ګنی ولسمشر د خپل سیاسي سیال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په هدف د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی او په دې ډول یې له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې ده.
زموږ دیموکراسي تر پوښتنې لاندې راغلې. جمهور رئیس موږ ته بله لاره نه ده پرېښودلې. هغه یو ځل بیا هڅه کوي چې راتلونکي انتخابات د خپل ځان په ګټه واړوي.
دا استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د مشر کیوین مکارتی په څیر جمهوري غوښتونکي جمهور رئیس ته لا هم وفادار پاتې دي.
دا د هیواد د تنظیف کېدو ورځ ده. دا ځکه چې دیموکراتان په راتلونکي کې د ټاکنو د بایللو په اړه ویره لري.
جمهور رئیس ټرمپ د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې څخه راستون شوی چې پکې هغه د عزل کولو پر هڅو خپلو انتقادونو ته دوام ورکړ.
د عزل کولو د سیسه به ځای پر ځای پاتې شي. جمهوري غوښتونکي هیڅکله دومره سره یو موټی نه وو لکه چې اوس دي. ما هیڅکله دغه ډول وضعیت لیدلی نه دی.
دا سپتمبر په میاشت کې د تحقیقاتو د پیل راهیسې دا ټرمپ د استیضا او له واک څخه د هغه د لیرې کېدو لپاره عامه ملاتړ زیات او تر 50% پاتې شوی دی. خو په ټوله کې د هیواد خلک په دې اړه په دوو برخو ویشل شوي دي. دا ټرمپ مخالف ران
وایي
هغه مقصر دی، هغه باید لرې شي، هغه د نورو اعمالو لپاره باید لا د مخه عزل شوی وای.
خو د ټیټ په څیر د ټرمپ پلوی وایي
impeachment.
زه د ازل کول مخالف هم دا یو احمقانه اقدام ده. زه فکر کوم چې هغه د ترامپ د جمهوریت ریاست د مخه په هغه پسې وو.
دا وانډربیلټ پوهنتون د کارپو ټامس شوارتز په څیر څېړونکي وایي چې ورسه ولني غونډو د خلکو افکار ډیر لږ بدل کړی دي.
What I have observed is that there's no real detectable change in the public.
په امریکا کې مې د ولسمشر د پلوی په اړه د پاموارد بدلون نه دی تر سرګو شوی او اوس دا سینما معلومیږي چې را روان وي.
دیموکراتان به د ازل پاړه دا دسمبر تر پای په مجلس کې رایګیری وکړي. وروسته به یې په اړه د جمهور غوښتونکو تر کنټرول لاندې په سنا کې رایګیری وشي. دا سنا د دریو برخو څخه دوه برخې غړي باید دا ولسمشر د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې د څېړونکو په وینا په اوس وخت کې امکان نه لیدل کیږي. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ناټو چرواکو ټینګار کړی چې روانه اونۍ په لندن کې د ناټو د اویایمې کلیزې په غونډه کې ښه پرمختګ سوی دی. د ناټو چرواکو ژمنه وکړه چې د روسیې د ګواښونو په وړاندې په یو موټی سره به خپله دفاع وکړي، خو دا غونډه به احتمالا د مشرانو ترمنځ د ځینو مشکلاتو له امله تر ډیره په یاد پاتې سي. نور تفصیل په رپورټ کې بارو.
په لندن کې به د ناټو د اویایمې کلیزې غونډه احتمالا د هغې شیبې له امله هیره نه شي چې ظاهرا لیدل کیږي د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو او د نړۍ نور مشران د امریکا پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خان دي. خو ټرمپ په ځواب کې وویل هغه دوه مخې سړی دی. ترودو دا رد کړه چې پر ولسمشر یې ملنډې وهلې دي. د امریکا او کاناډا ترمنځ روابط ډېر قوي دي او زه د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه له ټیم سره ډېر ښه روابط لرم. خو پیخی ظاهراً فضا خراب کړه. ترامپ د چهارشنبه په ورځ له وړاندې ټاکل شوی خبری کانفرانس ته ورنغی او غونډه یې پریښوده. بلخوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په خپل پخوانی دریځ ودرېد چې ویلی وو ناټو د ذهني پلوه وژل شوې ده. کارپوهان وایي ناټو د اشخاصو د چلند او نظریاتو له امله مشکل سره مخ ده. آن لیزر د جرمن مارشال بنسټ څخه وایي یو څوک باید مشري واخلي. د نړۍ شرایطو ته په کتو جرمني به نه وي، اسانه نه ده. فرانسه کولی شي یو څه مسؤلیت واخلي، خو که تاسې امریکا ونه لرئ نو واقعا ناټو نه لرئ. د ناټو چارواکي وایي د دفاعي مصارفو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. ترکیه وهڅول شوه چې د اروپا په ختیځ کې دفاعي سیستم مخه ونه نیسي. انګلا مرکل پخوا د خپل ملاتړ د یوه شرط په توګه غوښتل چې ناټو سازمان دې په سوریه کې کوردي جنګیالي ترورستان اعلان کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل د ناټو قوت په دې کې دی چې موږ تل د دغو توپیرونو په وړاندې غالب شوي یو او د یو بل د دفاع او ساتنې په هدف په خپلو اساسي مسؤلیتونو یو موټی پاتې شوي یو. د لومړي ځل لپاره مو د چین پر وده بحث وکړ، په ننګونو او فرصتونو چې رامنځته کړي دي او کوم تهدید چې زموږ امنیت ته متوجه دی. د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسن اشاره وکړه چې دی ممکن د چین د هواوی مخابراتي کمپنۍ د منع کولو په کار کې د امریکا لار تعقیب کړي. موږ نشو کولی خپلو مهمو ملي او امنیتي ګټو ته تاوان ورسوو. همدارنګه نشو کولی د پنځو نورو شریکانو سره د امنیت په برخه کې د خپلې همکارۍ کچه کمه کړو. دا به ډېره مهمه وي چې موږ ټول د هواوی په اړه پریکړه وکړو. فایف آیز یا پنځه سترګې د بریتانیا، امریکا، استرالیا، کاناډا او نوی زیلاند په ګډون یو استخباراتي اتحاد دی. د ناټو نه هیڅ غړو هیوادونو مشرانو په یو بیان کې د خپل دفاع په اړه یو ځل بیا تعهد وکړ او هوکړه وکړه چې د روسیې اقدامات د اروپا اتلانتیک امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. هغه خبرداری چې تر اوسه ساری نه لري. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، په فرانسه کې نن دوهمه ورځ ده چې مامورینو د کار نه کولو اعتصاب کړی دی او د مامورینو اتحادیو د خلکو څخه غوښتي دي چې کار دې نه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
په فرانسې کې د مظاهرو له کبله ګڼ شمېر عامه ځایونه او ښوونځي تړل شوي دي. مظاهره کوونکي چې اکثره د کارګرو د اتحادو غړي دي، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون لخوا د تقاعد د نړیوال سیستم د وړاندې شوي نوي پلان په ضد سړکونه راوتلي دي. د دوی په وینا د میلیونو کارګرو د کار موده بلا اوږده شي. یو شمیر د خو کاری شرایط او د دندو د ثبات غوښتنه هم کوي. یو تقاوت شوی په دې حق لوي
په تیرو سو کلونو کې په تقاوت کې ریفورم راوستل زمونږ ورسی هیله وه. مونږ هر څه له لاسه ورکوو که هغه تقاوت دی په عامه سکتور کې د دندو پای او یا د خوراکي موادو ځنډیدل دي.
ولسمشر ماکرون غواړي چې د فرانسې د تقاوت سیستم ساده کړي چې اوس له څلوېښت زیات بیلابیلې برخې لري. د بیلګې په توګه د عامه سکتور کارکوونکي سخت کارونه کوي او کولی شي مخکې تقاوت شي، پیسې هم نه کمیږي. د فرانسې ولسمشر وایي چې دا سیستم سم نه دی او وایي چې کاریګر باید هر ورځ د کار له کبله امتیاز ترلاسه کړي. د مسافرت د کنفدراسیون د اتحادیې غړی فلیپ مارتینز وایي
حکومت غواړي په عامه سکتور کې د اصلاح راوستو په نوم خلک سره بیل کړي، نو ځواب یې د سړک پر سر دی. د خصوصي او عامه سکتور ټول غړي دلته دي.
د فرانسې ولسمشر غواړي چې د تقاعد عمر له دوه شپېتو څخه څلور شپېتو ته لوړ کړای شي چې دا اوس هم د نورو اروپایي هیوادونو څخه کم وخت دی. یو شمېر څېړونکي وایي چې د فرانسې د تقاعد اوسنی سیستم پایښت نه لري. د فرانسې د ترانسپورت وزیر یان پاتیست وایي
که څه هم یو شمېر اندېښنې وې، خو په پاریس کې د ترافیکو جریان نورمال و او د ګڼې ګڼې په وخت کې یو شمېر موټر کار کاوه.
سکال په اقتصادي برخ کې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ریفورم په وړاندې غبرګون پیدا شوی چې د ژیړ واسکټونو مظاهره کوونکو غوښتل چې د ژوند معیارونه لوړ کړای شي او پولیس د اور وژنې ادارې استادانو، ډاکترانو او قانون پوهانو هم مظاهره کړې دي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پکتیکا کې روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په اړه په دې ولایت کې د نورو خلکو تر څنګ د کوچانو ذهنیت هم زیات مثبت تغیر کړی او د پخوا په پرتله یې د روغتیایي ټیمونو سره همکاري زیاته کړې ده. نور تفصیل د عبدالملک شفق په رپورټ کې واوري.
که څه هم په پکتیکا کې لا هم زیاتې کورنۍ د بیلابیلو دلیلونو له مخې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي، خو په دې ولایت کې روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې د ماشومانو د ګزن وایروسي ناروغۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوی دی. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلی څانګې مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د عامو خلکو ترڅنګ اوس د پولیو ضد واکسین له تطبیق سره د کوچیانو لیوالتیا هم زیاته شوې ده. نوموړی وایي ډیری هغه کوچیان چې پخوا یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین له ورکولو سره مخالفت درلوده، اوس د واکسین په ګټو پوهېدلی او له مخالفته یې لاس اخیستی. محمد نور وایي
او د مونږ کوچي ورونه هم د مونږ سره ډېر همکار دي. په هر ځای کې چې دوی د مونږ د واکسین ټیم وویني، که دی هر څومره بیړنی وي، بیا هم د خپل لارۍ موټرونه چې د دوی کډې پکې بار وي، د دوی ټکټرونه چې د دوی کډې کې بار وي، او که دوی په پښو روان وي یا په حیواناتو باندې دوی خپلې کډې انتقالوي، دوی د خپل ماشومان د واکسین د تطبیق دپاره دروي. یعنی مونږ د کوچانو د همکارۍ نه مننه کوو، زیاته زیاته مننه کوو.
محمد نور همداراز په کوچیانو کې د ذهنیت د تغییر عمده لامل د تبلیغاتو زیاتوالی بولي. یو تن کوچی دین محمد چې کډه یې بار او د پاکستان پر لوري روان و وویل واکسین یې د ماشومانو په ګټه دي او هیڅ وخت به ماشومان ترې پټ ونه ساتي. دی وایي
او علی نه کې پاکستان چې بارډر شنه کې سرمنه په ورګون شره نه فل خلک یو د دمره خمر د کې پیدا سینه مومن دلان به مين خمر د خلک ډاکټر سره ته وایي دا مومن دی وریکه دا خبره ده. موږ خو نه پله خلک نه خط لرو نه سواد لرو نه شی لرو. دا خبره ده. نه واک مور کس لري هغه خامخا دی ورکي و دا ضرورت.
یو بل تن کوچی محمد امین بیا له رضاکار ټیمونو سره همکاري د هر وګړي مسؤلیت ګڼي او له روغتیایي مسؤلینو څخه کوچیانو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
نو د واکسین والا کله راځي د کوچیانو سره معنا دومره کوشش نه کیږي، کوچیانو سره کوشش وسي چې هر ځای کوچیان یې، موږ هم د دې خاورې د افغانستان بچیان یو، نو موږ له تاسې ته بس ډېر ارزو دا ده چې موږ سره کوشش وکړي چې باید هر ځای کوچي کوچي ته معنا واکسین ورسي.
که څه هم کوچیان د ګرمۍ په موسم کې د افغانستان یخو او د یخ په موسم کې د پاکستان ګرمو سیمو ته له هغو لارو تیریږي چېرته چې هر کال د پولیو زیاتې مثبت پیښې رامنځته کیږي، خو تر دې دمه په کوچي ماشومانو کې هیڅ د پولیو پیښه نه ده لیدل شوې.
د
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بامیان په ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن مدافع وکیله غواړي چې په دې ولایت کې د دارالوکاله دفتر جوړ کړي. دا میرمن وایي د دې دفتر د پرانیستلو څخه یې هدف د هغو ښځو سره مرسته کول دي چې دوی د خپلو حقوقو د اخیستو په اړه معلومات نه لري. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. حلیمه رضایی د بامیان ولایت یوازنۍ وکیله ده چې د هغو ښځو سره مرسته کوي چې د دوی حقوق پایماله سوي. د دې په وینا د هغو ښځو غږ باید واورېدل سي چې اقتصاد یې سم نه او بې سرنوشت ژوند لري.
که بتانم حداقل به عنوان یک زن از حقوق اولیه زن ها دفاع بکنم و از حق های تلف شده از اونا دفاع بکنم.
د دې دفتر د پرانیستلو څخه مې هدف د هغو ښځو سره مرسته کول دي چې ظلم او زور زیاتۍ ورسره کیږي او د دوی غږ باید د یو رسمي عدالت لخوا واورېدل سي. میرمن رضایی وایي چې په یوه عنعنوي ټولنه کې چې هلته د ښځو په وړاندې زور زیاتۍ زیات وي دفاع کول ډېر ګران کار دی. د دې په باور په هغه ټولنه کې چې د مرد سالاری دود زیات وي په هغه ټولنه کې ښځې د زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ وي. میرمن حلیمه رضایی زیاتوي
دید جامعه هنوز هم همون دید سنتی هست متاسفانه به یک زن، خصوصا اوایل که ما آمده بودم در بخش وکالت وقتی که من رفتم در محکمه یا سارنوالی با یک دید دیگه طرف مسایل
میکنه. په خاص ډول ښځو ته اوس هم په هغه نظر ګوري چې هیڅ شی نسی کولی. کله چې ما دا مسلک پیل کړ چا به ویل چې ته ښځه یې نسی کولی. اوس چې ګوري زه دا مسلک شم پر مخ بیولی سم او خلک هم پوه سوه. رضایی ټینګار کوي چې هغه څه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او په دې لاره کې مبارزه وکړي، ځکه بامیان یو کوچنی ولایت دی چې تر 200,000 زیات خلک پکې اوسیږي او په دې ولایت کې ښځې وکیلانې نسته.
همیشه نبود پرسونل اوناس د قومندانی امنیه د سارنوالی
د امنیه په قومندانی او د استناف په سارنوالی کې د ښځو وکیلانو نشتون د دې باعث سوی چې ښځې خپل ژغ نسی پورته کولی. ځینې ښځې د تاوتریخوالي ښکار سوي. سارنوال هلالالدین هلال وایي
میتونه در پروسی رواندی تطبیق عدالت و حاکمیت قانون برای شهروندا یک سهولت بوده باشه. شما آنچه که مستحضر هستین
د شوز رول په عدالت او د جزا په قانون کې ډیر مهم دی او زه ډیر خوشاله يم چې پسله ټوکلو یو مدافع وکیل په کار پیل کوي. د شوز په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي زورونه او اقتصادي ستونزې د دې باعث و چې د بامیان په ولایت کې شوزه عدالت ته اړ شوي. حلیمه رضایی وایي کوشش کوم چې د خپلو ښځو د ژوند په ښه کولو کې له دوی سره مرسته وکړم.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. در 15 کالو کم همره ما شمان واکسین کهی. زه ستاسو قمرگوله ایم.
در امریکا ژغ آشنا رادیو دیر درون اوریدون که زمرده خبروانه پایی تواره سده و در امریکا ژغ آشنا رادیو خبروانی دواقت.